جلیت موزن ریاست نوری هر کلای کوم پایل دیده سات پا خبرونو کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یو نامه دفتر مشر روزا اوتنبایو وایي په داسې حال کې چې افغانستان وقته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته د نسبي شخړو شاهد دی، خو د دې په خبره په دې هیواد کې بشري وضعیت، اقتصادي او د بشري حقونو وضعیت پام وړ خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو د خبري سایټ یو این نیوز د چهارشنبې د ورځې د راپور له مخې میرمن اوتنبایو دغه څرګندونې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې ته وکړې. هغې ټینګار وکړ چې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو تګلارې بیخي واضح دي او د دوی د همدې سختو تګلارو او محدودیتونو له امله یو نسل له جدي خطر سره مخامخ دی. د دې پټکو دغه وضعیت کولی شي اوږدمهاله ډېر زیانونه د هیواد ته واړوي. یو این نیوز د نړیوال بانک په حواله وایي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز په کال کې افغانستان ته شاوخوا $1.4 billion اقتصادي زیان رسوي. د طالبانو د واکمنۍ څه باندې څلور کاله پوره شوي، خو پر ښځو او نجونو د سختو محدودیتونو او د بشري حقونو د ځینو نورو سرغړونو په خاطر حکومت تر اوسه نړیوال مشروعیت نه دی خپل کړی. د افغانستان لپاره د بریتانیا ځانګړی استازی ریچارډ لینزی وایي چې هیواد د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د $3 million چې څه باندې $4 million کېږي اضافي مرسته کوي. ښاغلی لینزی د نوې مرستې دغه اعلان د چهارشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې وکړ. د نوموړي په خبره دغه مرستې به چې له ښځو او نجونو سره کېږي پکې روغتیایي خدمات، د پاکو اوبو رسولو، سرپنا او روغتیایي حیاتي بستې شامل دي. د اګوست د یو دیرشمې زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.1 ثبت شوی، د طالب چارواکو په وینا له 2200 زیات کسان مړه کړي او نږدې 4000 نور یې انټپیان کړي. د ملګرو ملتونو د افغانستان په ختیځ په تېرې بیا کونړ کې د زیانمنو شوو وضعیت ډېر خراب بللی او د هغو د لاسنیوي لپاره د $109 million مرستې غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په عراق کې له ایران سره تړلې د ملیشو څلور ډلې د تروریستي ډلو په توګه وپېژندلې. دې وزارت په یو بیان کې وویل چې د حرکت النجبا، کتایب سید الهدا، حرکت انصار الله او کتایب امام علی ډلې د متحدو ایالتونو له لوري د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل شوي دي. په بیان کې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له قوله ویل شوي چې وای له ایران سره تړلو دغو ډلو په بغداد کې د امریکا پر سفارت او د امریکایي او ائتلافي ځواکونو پر اډو په بریدونو کې لاس درلود، خو د دې لپاره چې په دې بریدونو کې خپله ښکېلتیا پټه کړي له نورو نیابتي ډلو یا نورو نومونو یې کار اخیستی دی. د امریکا یو پوځي چارواکی وایي چې د اسرائیل جنگي جت الوتکو تیره اونۍ په قطر کې د حماس پر مشرانو په برید کې لسره سمندرګي څخه بلاستیک مزایل توغولي. د سپتمبر په 9 په دغه برید کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې وشو، شپږ تنه ووژل شول چې 15 د سختدریز حماس ډلې غړي وو. دغه برید هغه مهال وشو چې د حماس مشران په دوحه کې په غزه کې د جګړې د بندېدو په هدف د خبرو لپاره راټول شوي وو. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې متحدو ایالتونو خپل نږدې متحد قطر ته د دغه برید په اړه خبر ورکړی و، خو په دوحه کې چارواکو وویل چې دغه خبرداری له برید وروسته ورکړل شوی و. د اسرائیلي چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي وویل چې شاوخوا لس جنگي جت الوتکو په دغه برید کې برخه اخیستې او شاوخوا لس مزایل توغولې دي. اسرائیل دغه برید د جزئیاتو چې هغه په څه ډول شوی او په کې له کومو وسلو کار اخیستل شوی او رسمي څرګندونې نه دي کړې. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آسیا د کرکټ د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې له سریلانکا سره مسابقه وکړي. دا لوبه د افغانستان د ټیم لپاره برخلیک ټاکون کې د کې وګټي نیمه پای لوبې ته وځي او کې وبایلله له دې جام وځي. تر دې مخکې افغانستان په دې جام کې خپل دویمه لوبه د بنگله دیش په وړاندې د اتو منډو په توپیر وبایلله. افغانستان په آسیایي جام کې په بي ګروپ کې د بنگله دیش تر څنګ له هانګ کانګ او سریلانکا سره یو ځای شوی دی. پرون د دې جام لوبه د پاکستان او متحده عربی اماراتو ترمنځ وشو چې پاکستان لوبه د 140 منډو په توپیر وګټله او نیمه پای لوبه ته لاره پیدا کړه. د دې جام فاینل لوبه به د سپتمبر په 28 متر سره شي. خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه به هم لوستل شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو د ازادي رادیو .com. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ زیاد یونامه د دفتر مشر روزا اوتن بای وای افغانستان له ډیرو ستونزو سره مخامخ ده.
د خزو انجنو نارینه او لګکې پر وړاندې په ځانګړي ډول د امر بالمعروف وزارت لوري د محدودیتونو پراخېدو په عمومي ډول خلک له حاکمو چارواکو څخه ناراضه کړي دي.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم بیا وایي افغانستان په اوس وخت کې له درې ګونی کړکېچ سره مخامخ ده.
درې ورځې کېږي چې مسئ مې شوي کور کې تر اوسه مو واکسین ورته نه دي کړي. پلار یې څوک راته چې څم کار ته داخلم چې واکسین ورته وکړم خو تر اوسه هم نه دي کړي.
د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکي د بازار د وضعیت د ښه کېدو غوښتنه کوي.
د سید کرم بازار او نور ته د اوبو سیستم ستاسو نور ته سړک جوړ شوی دا د پخوانی داود خان دی وخت پخوانی بازار ما هیڅ کار نه شوی تر اوسه پورې.
د دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو. د خبرونې تر پای سره ملګرتیا وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د بې وزلۍ افراطیت او د طالبانو د ظالمانه سیاستونو له امله چې د ښځو په وړاندې پیل کړي افغانستان له نړیوالې ټولنې څخه د لا زیاتې انزوا له ګواښ سره مخامخ دی. د انټونیو ګوتریش درې میاشتنی راپور چې پرون په افغانستان کې د هغه د ځانګړي استازي او د یوناما د دفتر د مشر روزا اوتنبای والخوا په نیویارک د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وړاندې شو، د افغانستان د بشري حقونو وضعیت لا هم د اندېښنې وړ بلل شو. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپل تازه درې میاشتنی راپور کې ویلي د طالبانو لخوا د سختو او محدودونکو تګلارو پلي کولو د خلکو پر اقتصادي، ټولنیز او شخصي په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر ژوند منفي اغیز کړی او نړیوالې ټولنې سره یې د دغه هیواد همکاري او ادغام هم محدود کړی دی. راپور چې له مې میاشتې څخه د جولای تر پایه پورې مدران غاړي د سپتمبر په 18 نیټه په افغانستان کې د انټونیو ګوتریش د ځانګړي استازي روزا اوتنبایوال لخوا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وړاندې شو. په دې راپور کې راغلي چې ډېری افغانان په سختي ژوند ته دوام ورکوي او د بشري حقوقو سرغړونې لا هم روانې دي. هغې وویل
د ښځو انجنو نارینه او لګکې پر وړاندې په ځانګړي ډول د امر بالمعروف وزارت لوري د محدودیتونو پراخېدو په عمومي ډول خلک له حاکمو چارواکو څخه ناراضه کړي دي. خلک وایي چې طالب چارواکي باید پر مهمو مسایلو لکه کار، اقتصاد، تعلیم او عامه خدمتونو تمرکز وکړي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په دې راپور کې راغلي چې ښځې او نجونې د مخکینی حکومت چارواکي، د مدني ټولنې فعالان، د بشري حقونو مدافعان او خبریالان د بشري حقونو د سرغړونو له جدي ګواښ سره مخامخ دي. یوناما د دغه راپور د دورې په موده کې د پخواني حکومت له چارواکو او د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو د پخواني غړو لږ تر لږه د وژنې 15، د غیر قانوني نیولو 1 او د شکنجه او ناوړه چلند 3 پیښې ثبت کړې دي. د راپور په ټکو طالبانو د جولای په میاشت کې لکتر لګه شپېته ښځې او نجونې په کابل کې د حجاب د قانون د ماتولو له امله نیولې دي او همدارنګه طالبان د اجباري ودونو په قضیو کې ښکېل وو. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ټینګار وکړ چې د افغانستان خلک د داسې یو حکومت وړ دي چې د خلکو لخوا انتخاب شوی وي، نه دا چې د نوموړي په خبره په زور تحمیل شوی وي.
د افغانستان خلک او
نړیواله ټولنه داسې حکومت ته اړتیا لري چې د باور وړ، ځواب ویونکی او مشهور وي. داسې حکومت چې د قانون، د حاکمیت، عدالت او د خلکو پر ازادي ولاړ وي او د نړیوالو ژمنو درناوی وکړي. دا هدف یوازې د یوې رښتینې سیاسي پروسې له لارې ترلاسه کیدی شي، داسې پروسه چې د ګډون اصل بیرته راستون کړي او د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي.
And protects the rights of all Afghans.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي درې میاشتنی راپور ښیي چې د میله لومړۍ نیټې څخه د جولای تر 1 پورې 2,650 امنیتي پیښې ثبت شوي چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله 9% زیاتوالی ښیي. راپور دا هم وایي چې د طالبانو پر وړاندې د مخالفو وسله والو بریدونو جدي ګواښ نه دی جوړ کړی او د داعش فعالیتونه هم کم شوي دي. د دې راپور په ټکو د افغانستان اقتصادي وده په 2024 مالي کال کې 2.5% و او په بیوزلۍ، بیکاری، د نفوس په زیاتوالي او د کډوالو پر استنېدو سره د خلکو د ژوند کچه چندان نه ده ښه شوې او د بودیجې کمښت هم د مرستو رسونې بهیر محدود کړی دی. راپور دا هم وایي چې افغانستان لام په جدي ډول په ماینونو ککړ دی او د ماین پاکې هڅې کافي نه دي او دغه شان د نشې موادو ناورین هم دوام لري او د طالبانو حکومت چلانې د مخنیوي لپاره د اندېښنې وړ بدل شوی دی. طالبان حکومت روسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو په خوای ورته راپورونه رد کړي او د خپل نظام پر ضد یې تبلیغ بللی دی. د یادونې ده چې په امنیت شورا کې د ډېری هیوادونو استازو د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د نړیوال ملاتړ پر دوام یې ټینګار وکړ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM خبرداری ورکړی چې افغانستان د مهال درې ګونې کړکېچ سره مخامخ دی. د IOM په باور د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له لوري د کډوالو جبري ستنول د اقلیمي بدلون له امله وچکالي او د مرستندویو بنسټونو لپاره د بودیجې کموالی د افغانستان درې سترې ننګونې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM خبرداري ورکوي چې افغانستان د مهال د وې درګونې کړکېچ سره مخ دی. ملګرو ملتونو سه‌شنبه د سپتمبر په 14 د جنیوا څخه د IOM د افغانستان د برخې مشر می هیونګ پارک یو ویډیو خبره کړې چې په کې ټینګار کړی چې د گاونډیو هیوادونو لوري د کډوالو جبري ستنول د اقلیمي بدلون له امله وچکالي او د مرستندویو بنسټونو لپاره د بودیجې کموالی هغه درستون دي چې د افغانستان خلک یې تر فشار لاندې راوستي دي. هغه لپاره کویلی چې دغه کړکیچونه د افغانستان د خلکو پر ژوند منفي اغیز لري. هغه څه چې د خلکو سره پیښیږي دا دي چې په پای کې هغوی د منفي لارو چارو لکه له وخته مخکې واده، د ماشومانو کار او د خلکو نه پور اخیستلو ته اړ کیږي. هغه زیاته کړه چې یوازې په وروستیو میاشتو کې سلګونه زره افغانان په جبري ډول له پاکستان او ایران څخه ستنه شوي دي او ډیری دغه کورنۍ په اقتصادي ستونزو کې او له سرپناه پرته ژوند کوي. د نوموړي په وینا پرله پسې وچکالي او اقلیمي بدلون کرنه سخت زیانمنه کړې او زرګونه کورنۍ اړ کړې چې له کلیو ښارونو ته کډه وکړي. هغې ټینګار کړی چې د مرستندویو ادارو لپاره د بودیجې کموالی کړکېچ لا پسې پیچلی کړی او د ټولو اډمنو سره د مرستې دوانې راکم کړی دی. په ورته وخت کې له پاکستانه یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي چې له جدي ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یو تن چې اوس په کابل کې اوسېږي او نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دلته چې راغلی یو له ډېر ستونزو سره مخامخ یو. زموږ وضعیت ډېر خراب دی، له مالي اړخه ستونزې لرو. هر ځای چې ځو زموږ د ستنېدو کارت نمبر اخلي خو تر اوسه هیڅ مرسته نه ده شوې. موږ غوښتنه کوو چې له موږ سره مرسته وشي.
د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ اوسیدونکی او بزګر عبدالعظیم مید وچکالۍ له امله ډېرې کورنۍ د خپلو کلیو پرېښودو ته اړ شوي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
ډیر خلک د وټلو په حال کې دي. مخکې هم ډیر تللی دي، ځینې کلی په بشپړ ډول خالی شوی. سکال وچ راغلی، خلکو پخته وکړله، ډیر لګښت وکړ خو اوبه وچ شوې. زموږ له کلی نه د لاندې کلی دوه کورنۍ تیر شپه ایران ته ولاړې.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM تازه اعلان کړی چې اوس د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې شاوخوا 350 زره افغانان یا خو د دننه بیزای شوي او یا ګاونډیو هیوادونو ته کډه کړې ده. دغه بنسټ زیاته کړی چې د بیزای کېدو اصلي لاملونه اقتصادي ستونزې، وچکالي، اقلیمي بدلونونه او په افغانستان کې د څو لسیزو بې ثباتۍ پایلې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یا UNHCR د تازه شمیرو پر بنسټ د روان کال لپاره تر اوسه له ګاونډیو هیوادونو څخه تر 2.6 میلیونه زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې پر غزې ښار د اسرائیل د پوځ د عملیاتو نن څلورمه ورځ ده، له دې ښار د خلکو د وتلو بهیر هم دوام لري. په عین حال کې اروپایي ټولنې له اسرائیل سره د سوداګرۍ د تړون د ځنډولو وړاندیز کړی دی. دغه وړاندیز اروپایي کمیسیون پرون چهارشنبه وکړ، خو داسې بریښي چې دغه وړاندیز د تایید لپاره د اروپایي ټولنې په غړو کې کافي ملاتړ نشته. د دغه اقدام له امله د 15.8 میلیارد یورو پر ارزښت چې 6.8 میلیارد ډالر کېږي د اسرائیل صادرات اغیزمن کیږي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر کایا کالاس هم دارنګ د یو شمېر بندیزونو وړاندیز کړی چې په ترڅ کې د اسرائیل د کابینې دوه وزیران اسرائیلي میش زیونو کې تاوتریخوالي کې ښکیل هستوګنو. د سختدریز حماس ډلې لس جګپوري غړي په نښه شوي دي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د اسرائیل د کابینې دوه وزیران د ملي امنیت وزیر اتمار بن ګویر او د مالیې وزیر بزلیل سموتریخ دی چې دواړه ښې اړخي سیاستوال بلل کېږي. په غزه کې د اسرائیل د نږدې دوه کلونو پوځي عملیاتو په نتیجه کې خراب شوي بشري وضعیت د اروپایي ټولنې پر مشرانو فشارونه زیات کړي چې یو څه باید وکړي. اروپایي ټولنه له اسرائیل سره د سوداګرۍ یوه لویه شریکه ده چې د دې ټولنې په وینا د دوی دواړو ترمنځ تیر کال د سوداګریزو توکو کچه 2.6 میلیارد یورو ته رسېدله. که د آزاد سوداګرۍ تړون وزندول شي نو به اسرائیل لکه د نورو هیوادونو په څیر چې له دې ټولنې سره د سوداګرۍ تړونونه نه لري له ګمرکي تعرفو سره مخامخ شي. د اسرائیل بهرنیو چارو وزیر ګیدون سار پر اکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د اروپا وړاندیزونه د ده په وینا له اخلاقي او سیاسي پلوه تحریف شوي او تمنه کوي چې هغه به ومنل شي. اروپایي ټولنه دغه اقدام داسې مهال کوي چې د اسرائیل پوځ د غزې پر ښار د بریدونو په دوام له دې ښار څخه د پاتې اوسیدونکو د وتلو لپاره د یوې بلې لارې د پرانیستلو اعلان کړی. پوځ ویلي دغه نوې لاره به د چهارشنبې له غرمې څخه تر جمعې د جومیتر ورځې تر غرمې پورې پرانستوي. دغه اقدام په غزه ښار کې د اسرائیل د پوځ د عملیاتو په دریمه ورځ هغه مهال وشو چې په زرګونو کسانو د کورونو وسایل راټول کړي وو، هڅه کوله چې د آل رشید له ساحلي لارې له غزه ښار څخه ووزي. د اسرائیلي رسنیو د راپور له مخې د اسرائیلو پوځ اټکل کوي چې د غزه ښار د شاوخوا 1 میلیون نفوس 370,000 تنو د سیشم او تانو به د سیشن بیتر ورځې پورې خپل کورونه پریښي او د جنوبي المواس سیمې پر لور کړه شوي. اسرائیل د غزې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې له سیمې ووزي. اسرائیل ادعا کوي چې په غزې ښار کې د حماس نږدې 3000 وسلوال پټ شوي او هغوی له ولسي خلکو څخه د ډال په توګه انکار اخلي. حماس د اروپایي ټولنې او د امریکا د متحدو ایالتونو لوري دی یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی.
له خبرونو ور اخوا
له بلخ ولایت وروسته د طالبان حکومت په کندهار، هرات او څنورو ولایتونو کې هم د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند کړي دي. دغه ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې له تیر ورځ راهیسې کیبلي انټرنیټ کار نه کوي او د هم ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړ چې د بیلابیلو ولایتونو لوی والیانو سره د دوی د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د تیرې اونۍ په یوه غونډه کې په هیواد کې د نوري فایبر د انټرنیټي خدمتونو د بندېدو پریکړه شوې ده. نور په دې راپور کې
د طالبانو حکومت له تیر ورځ رئیس ل بلخ وروسته په کندهار، هرات، روزګان، نیمروز، بغلان، تخار او کندوز کې هم د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند کړي. د دغه ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې له تیر ورځ رئیس دغه کیبلي انټرنیټ کار نه کوي چې ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي. د کندهار یو اوسیدونکو چې نه غختل پر راپور کې نو خبر شې ازادي راډیو ته وویل له تیر ورځ رئیس د وای فای له بندېدو وروسته د دوی د دفتر کارونه په ټپه ولاړ دي. د چې په یو شخصي شرکت کې کار کوي وايي کارونه تر ډیره له انټرنیټ سره تړلې دي او د ګرځند ټلیفون د سیم کارت په انټرنیټ کې کارونه مخته نزي.
نوري فایبر اړیکی قطع سوی دي نو زموږ کارونه ټکنی سوی شرکت لرو او د فایبر نوري د نشټن په برابر باندې د زیات ستون سره ټول افغانان کسان چې په ولایتو کې دي لاسو ګریوان دي لکه څنګه چې تو شتم پیړی کې د انټرنیټ کمښت په ټولنې کې تر لاملونه رامنځته کی ولې چې زیات بزنس کاروبار د خلکو سره اړیکی دا په انټرنیټي شبکو پورې تړاو لري.
نو موږ وایو چې په څنګلوري ولایت هلمند کې هم ورته وضعیت دی. اخوا د هرات ولایت یو شمیر اوسیدونکو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې ورته شکایت وکړ. د دې ولایت اوسیدونکو زاهد الله ازادي رادیو ته وویل
وای فای موقت شو ده
له تیر ورځې راهیسې زموږ د کور وای فای کار نه کوي. د سیم انټرنیټ ډیر کمزورې دی ان تر دې چې د واتس اپ میسج پرې په اسانۍ نه سند کیږي.
دا په داس حال کې د چلتې ریوی ونې راهیسې په شمالي ولایت بلخ کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند شوي. په بلخ کې د طالبانو د حکومت د والی ویان حاجی زید ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې دا اقدام د طالبانو د مشر ملا هبت الله د حکم پر بنسټ شوی. که څوم په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو یوې طالب به خبرې سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې دا پریکړه له ملا هبت الله سره په کندهار کې د بیلابیلو ولایتونو د والیانو په یوه ناسته کې شوي او د کابل په ګډون په نورو ولایتونو کې هم عملي کیږي. خو سرچینې دا هم ازادي رادیو ته وویل چې په کابل کې وی کمیټې ته دنده سپارل شوې تر څو د دغه اقدام په بدیل کار وکړي، او په خبره یې کمیټه دا دنده لري تر څو معلومه کړي چې آیا د نوري فایبر په انټرنیټ کې د هغه څه د خپرېدو چې د طالبانو مشر یې نه غواړي د مخنیوي لپاره فلټر کارول کېدای شي او کنه. سرچینې ازادي رادیو ته ویلي چې د طالبانو مشر دا پریکړه له منکراتو څخه د مخنیوي په هدف کړې ده. مخکې د بلخ د والی ویان هم ازادي رادیو ته هم دا خبره کړې و چې دا اقدام له منکراتو نه د مخنیوي په هدف شوی، خو دوی په دې اړه جزئیات نه ورکوي. په همدې حال کې په روزګان کې د یو سیاحتي شرکت مسؤل چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له تیرې ورځې راهیسې په دې ولایت کې هم د نوري فایبر انټرنیټ قطع شوی. نوموړي وویل دغه اقدام د دوی کارونه سخت زیانمن کړي.
لینی انټرنیټ یا فایبر انټرنیټ لارې ځکه هغه ډېره ارزانه لار وه د ډي سي او د نورو انټرنیټونو نه. اوس دا څو ورځې چې انټرنیټ بند شوی دی زموږ کار بیخي ودرېدلی دی. دا نور انټرنیټ هم فشار پی ډیر شوی، صحیح کار نه کوي. نو اوس زموږ کارونه په ټپه ولاړ دي او هیڅ مخکې نه ځي.
د بغلان او کندوز یو شمیر اوسیدونکو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د غلطه د نوري فایبر انټرنیټ ته لاسرسي بند شوی. په ننګرهار کې بیا د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د نشراتو مسول قریشي بدلون په خپل فیسبوک باندې لیکلي که هم په دې ولایت کې تر دې دمه د نوري فایبر انټرنیټ فعال دی، خو ښایي په څو ورځو کې د مشرتابه د شفافیت حکم په ټول افغانستان کې تطبیق شي. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورلمخه پر رسنۍ او د بیان پر ازادۍ ګڼ محدودیتونه لګولي. په بیلابیل ولایتونو کې د ټلویزیونونو په پردو د ژوندۍ موجوداتو د انزورونو په خبرولو بندیزونه لګولې او د غرازي د خبريالانو په خبره په کوردننه معلوماتو ته لاسرسي سخت کړي. په رسنیو کې د موسیقي په خبرولو بندیز، په خزینه وایندویانو د خبرونو پر مهال د ماسک جبري کول، د بیلابیلو تفریحي خبرونو بندول او یو شمیر نور هغه محدودیتونه دي چې وخت په وخت د افغانستان د خبريالانو د بیلابیلو ملاتړو بنسټونو او نړیوالو سازمانونو اندېښنې راپورته کړي. نوري فایبر کیبلي انټرنیټ د چي افغانستان له 15 گاونډیو هیوادونو سره نخلوي. درپ نو پر بنسټ د افغانستان شپږوش ولایتونو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. دا انټرنیټ د بی سیم یا سیم کارتونو د انټرنیټ په پرتله چټک دی او تر ډیره په دولتي او بهرنیو ادارو او شخصي سوداګرۍ کې ترې ګټه اخیستل کیږي. څارونکو باور لري چې دغه انټرنیټ قطع کېدل خایدا افغانستان په بیلابیلو برخو سخت منفي اغیز وکړي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د دې سیمې بازار د دوی د سوداګریزو او نورو اړتیاو لپاره کافي نه دی. د دوی په وینا د دې بازار له جوړېدو شاوخوا 50 کاله تیر شوي، خو زیاتره خامې او پخې ودانۍ غیر پلاني دي چې نوي کولو ته اړتیا لري. سیمې چارواکي وایي د سید کرم ولسوالۍ د بازار لپاره د ماستر پلان په جوړېدو کې پرمختګ شوی دی. نورحال د نجیب الله خیل په راپورټ کې
دا پکتیا ولایت سید کرم اوسیدونکو وایي د دوی د ولسوالۍ بازار چې شاوخوا 50 کاله پخوا جوړ شوی اوس یې هم پرمختیا پلاني نه ده، او د خاریانو لپاره پکې د سوداګرۍ او کاروبار فرصتونه به هیڅ لګ دي. دوی زیاتوي تر څو چې دا خار معیاري نشي او به برېښنا ونه لري، نه پکې سوداګري زی چارې پرمختیا کوي او نه څوک پکې ستر کاروبار ته زړه کوي. د سید کرم ولسوالۍ یو اوسیدونکو رحمت الله تکل مشال راډیو ته وویل
د سید کرم بازار او نو ته د اوبو سیستم ستاسو نو ته سره جوړ شوی دا د خوانی داوود خان دی وخت خوانی بازار ما هیڅ کار نه شوی تر اوسه پورې. که حکومت خپل اقدام جدي کړی او ان شاء الله سره به جوړیږي او مټر پلان عمل کې ته د دکان جوړنګ سکنه شندان دکان نه خونه دي. اول وګوره دا خټ دکان دی، اول څه څنګه وته راځي سرک هم جوړ شي د اوبو سیستم هم ته برابر شي څوک بلته پنګوین ته لخه کی سرمګزاری به کوي استعمال استعمال خلک برازي مارکیټونه به جوړیږي ډور پولیس ودانی به جوړیږي ترڅو سیستم ته برابر شي
سیموال زیاتوي معیاري خارونو سره نه یوازې د عوامو د ژوند کچه لوړیږي او یو څه دایمي کاروبار پیدا کوي بلکې حکومت لپاره هم د عوایدو او ګټې و دایمي او پراخیدونکو سرچینه وي یو بل ځای اوسیدونکو زیارت خان ویل
حکومت هم هم فائدہ ده عوام هم فائدہ ده ټول مخلوقات ته فائدہ ده د موږ د دې حکومت یا د دې واکمنو نه دغه ارزو کوم چې موږ مشتریان ته ډیر خوشاله یو بازارونه او خلک مو بیکاره دي هغه ټول په کار باندې اخته کیږي
د سید کرم اوسیدونکو ویل کچیر د افغانستان د نورو مهمو خارونو پوشان دلته خاري پلان پلی شي نو خلکو ته به پکې اسانتیاوي ډیر شي د یاد سیمې او بل اوسیدونکو جمعه ګل شرزاد وایي
ماستر پلان خو د سید کرم اوسیدونکو لپاره ډیر ضرورت ده ځکه چې خاري ډیر غیر منظم ده او بل کچیر د ماستر پلان عملی شي نو د ځمکې قیمت سره ډوډ کې او همداشان به سرمایه‌ګزاران به سرمایه‌ګزاري په دې ساحه کې وکي او ساحه پراختیا پیدا کړي
بلوری تزایی مسئولین د سید کرم بازار لپاره د ماستر پلان نهایی کول او تصویبیدل اړین کار بودی وایي دا مسله په چټکی اړوندو ادارو سره په ګډه پر مخ بیایي د پکتیا د سید کرم خاروال محمد قسیم ویل
خار تقریبا نسبې سوی ده خلک برا غواړو د ټول بازار مالکین دي دکانو دي مارکیټو یو سره به دا خبره کوو پلان ورته مخته کوو چې تاسو ماستر پلان په دغه حدودو په دغه سیستم باندې راغره دي تاسو پر همکاري غواړو د استملاکو برخه کې ترڅو پلان تاسو ته
یاد دیوی د خارونو تنگوالی په خارونو او بازارونو کې د مناسب جادو لوی سړکونو پیاده روانو مناسب سوداګریزو سیمو د اوبو د اساسي کانالونو او خلکو لپاره د استوګنیزو سیمو کمښت یا نشتون په افغانستان کې د مهمو ستونزو ده د جمهوریت په تیر نظام کې تر یو بریده د لوی او وړو خارونو په ماستر پلانونو کارونه وشول خو ځینو یې ستونزې درلودې او نهایي شوي نه وو
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زمو حبله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالی سره دا پیغام یم چې زموږ د مساکله ولسوالی یو به وچی دي دلته خلکو یو سلو اویا متر پیپونه ور اچولې دي ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی نو دا پیغام کدی خبر کښ تر مشرانو پر ورسېد دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کین او ډیر بشوي
د ازادي رادیو ټوله کارکونکو او اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم په دې هیله مچ ټول بروغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي ز الفرقانی هلمند د هلمند څخه ستاسو سره پر لینې ما دلته په هلمند کې رښتای کلینیکونه ستاسو دولتي کلینیکونه هم ستاسو نو تقریبا په لاتم کې او خلګم ورزي مراجعین هم ډیر دي خودل تک سړی ورسی نو د خلکو تعداد ډیر زیات دی خلک ډیر غریبان دي نو ولته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسیدل څه سخت وخت ډیر نسی هغه کوم دوا چې ورکی هغه هم چندونی ډیر دوا نه وي بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا سره مطابق کلینیکان خو دوا ورکی نو زه خپل دغه وخت څخه تر ډیر حد پوري د شخصي کلینیکان څخه یا شخصي دوا خانو څخه دوا راخو نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعه وکړي ځکه هغه خلک ډیر دي هیڅ هم ډیر دی نه ور باندې رسو امکانات کم دي
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان او زی سخن ستاسو سره خبره کوم موږ په مایګان کې یو کلینیک دی بیا کال کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکټران زل لاس دي دا خلک د زل راټول شو دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي بلاړه ولایت ته ولایت دغه شکایت ومني مکتوبونه ورکړه چې دا دی بدل شي خو لا هم تر اوسه نه دی بدل شوی دا چې دوا وسې ورکوي هغه هم پر وایسته ورکوي یو چا ته پیچکاری ورکړي دی هغه چې لګولې وي هغه اصابي تکلیف دی سره کوم د صورت یې ریر دی داسې ورپېښ شو دغه رضاکاران د خلکو نه دی خوښ دا رضاکاران دی بدل شي خلک وایي د کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل شي نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اوریدلی نه دغه کلینیک مسؤلین چې ارزاګي دي دغه زموږ ژغ تر هغو پرې ورسوي
د ازادۍ رادیو کارکونکو ستاسو برنامې ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم الله دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ افغانستان کې نن سبا کاروبار د شوه د لکه د یو موتاب د پاره چې نشه او نشه په یو صورت کې قانون نه پریدي. نو افغانستان کې د خلکو هیله او ارزو صرف همدغه یو کار چې دی. آیا موږ ته به کاروبار پیدا شي چې موږ د خپل اولاد او بچو لپاره د نفقې ذریعه جوړ کړو؟ نو په افغانستان کې د کار موندنې کچه بیخي ټیټه شوې ده او خلکو دا هیله او ارزو د لاسه ورکړی ده چې په افغانستان کې خپل ځان ته یو کاروبار جوړ کړي او یا پیدا کړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اساسی او بشری حقوق. دران دوستانو سلامونه میومنه. د اساسی او بشری حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې دغه ماشومان او د حقوقو په اړه خبرې کوو چې دوی په کورنۍ کې د ژوند کول لپاره آرام فضا نه لري. د کور غړي په تیر بیا مور پلار د دوی په مخ کې وخت نه وخت لنجي کوي او دا مسله د دې سبب کیږي چې ماشومان له روحي او رواني اړخه مړاوي شي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکو وارث خپلواک. میلمه ته خرغلاست وایو. خپلواک صاحب، په پیل کې به درته وایي چې معمولا په کورنیو کې د لانجو لامل څه کېدلی شي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو محترمو اوریدونکو ته. دا یو طبیعي موضوع ده. دا په دې جنجالونو منځته راځي کورنیو کې چې دوه انسانان سره ژوند کوي، د هغو په منځ کې مشکلات پیدا کیږي. خو هغه خلک پکې کامیاب دي چې وشي کړل چې په منظم شکل سره دغه تاوتریخوالی ته د پای ټکی کیږي او په یو مثبت شکل باندې هغه رهبری کی. طبعا چې کورنیو کې تاوتریخوالی وسی، هغه کورنۍ آرامش او کم سکون چې لري هغه له بینه ځي.
بله، د خلمان ځدی اتمن په کورنۍ کې ماشومان مته دلته د ماشومان حق څومره تر په هولندي کېږي چې غوري اصلا په دې مسایلو کې ملامت نه ایجار او جنجال همیش دی په مخ کې کېږي.
کورنۍ کې تاوتریخوالی اصلي قرباني دي د ماشومان، متاسفانه چې مشران دي، خاوند او میرمن دوی خو پیږي ذهن دیتا آماده ده او په دو باندې بد تاثیر نه کوي، ځکه چې دوی هغه کم فزیکی له وزنه چې د فزیکی حالت چې ده دوی توان ډیر ده. خو دلته ډیر سخت مشکل او سخت زیان چې ویني هغه ماشومان دي. تحقیقات چې خودل د ماشومان د شپږ میاشتنۍ نه دوی هر څه چې زده کوي هغه له مور پلار زده کوي. نو که چېرته په مور پلار په منځ کې تاوتریخوالی وسي یا په چیغ غږ باندې خبرې وسي یا په بد الفاظ باندې خبرې وسي، نو په دو باندې ډیر غټ اغیز لري، ځکه دوی په حالت زده کړې کې دي، دوی زده کوي. نو همدغه وضعیت چېرته که تاوتریخوالی وسي د پلار او د مور ترمنځ، نو دغه دو باندې منفی اغیز لري د دوی په سلامت باندې، د دوی رواني حالت باندې، حتی دوی په رشد باندې ډیر غټ او منفی تاثیر لري.
معمولا کوم مسائل په کورنۍ کې د جار او جنجال لامل ګرځیدلی سي؟
مختلف موضوعات دي چې د کورنۍ ترمنځ، ځکه دوی ارادي دي چې مختلف ارادي دي چې وي کم وخت کې چې سره یو ځای شوي دي، د دوی د یو بل قبلولو دا یو مشكله دوره ده چې یو خاوند او میرمن تیری یغوی تیر اختلافات کیدای شي په دې باندې وسی چې د زیپ انتخاب باندې، د ژوند په انتخاب باندې، د بچانو په تربیه باندې، د کورنۍ کیدای شي ډیره وړه خبره د دوه ترمن سبب دی وګرځي چې په یو جنجال باندې او په یو جنگ باندې واوري. لکه د کوای شو چې وایو چې دغه د ډوډۍ د خواږوالي او د تروشوالي او د وخت او نا وخت باندې خبر باندې کیدای شي په کورنۍ کې لاملونه پیدا شي د چیرته تک اقاده. مثلا یو چیرته خاوند زی خزه ممانعت کوي او بل چیرته کمیرمن زی خاوند ممانعت کوي. نو مختلف عامل دي چې په جامعه کې چې د خزه او د خاوند ترمنځ شخړه پیدا شي.
خپلواک صاحب، کرا شو دي ته دغلته د کورنۍ مشرانو ته تکول پکار دي چې دغه د کورنۍ اوضاع کنټرول کړي ترڅو جنگ جنجال رامنځته نه شي او آرام فضا ولري.
دی یو بل د درک ډیره مهمه موضوع ده چې باید یو بل درک کړي. او بل اساسي موضوع په پدې کې دا ده چې ماشومان او پښتون کې باید دوی ډېر احتیاط سره قدم واخلي. کچېرې کوم جنجال د دوی په منځ کې ووسی نو دا د ماشومان تر مخه باید ونه کړي، ځکه ماشومان د دې وضعیت نه ډېر زیات صدمه ویني. دوی ډاریږي، دوی حتی ژاړي پلار د مور په مخ کې، او دوی یو قسم احساس د حقارت کوي د خپل ځان ته. نو د دې لپاره چې دوی د خپل د بچانو تربیه سالمه تربیه وکړي او بچان آینده کې جامعه ته یو مریض تقدیم نکړي، نو باید دوی کوشش وکړي چې خپل کمې شخړې چې دي دا په ډېر منظم شکل او په ډېر سړه سینه باندې حل کړي، ترڅو دا ماشومان د دونه صدمه ونه ویني.
او که چیرې دا وضعیت همداسې دوام وکاندي، څومره به عقدې او په کور کې جنجال نورم زیات شي؟
نه تنها چې په کور کې جنجالونه زیاتېږي، په جامعه کې هم جنجالونه زیاتېږي، ځکه د جامعه اول رکن کورنۍ ده. که کورنۍ سالمه وه نو پوهشه چې جامعه سالمه ده. که چېرته کورنۍ سالمه نه اوسي نو طبعا چې جامعه سالمه نه ده. د منفي اغیزه تنها په کورنۍ نه چې په ټوله جامعه باندې کوي. نو لازمه ده چې خاوند او میرمن دواړه د بچانو په مخ کې په ډېر ښه شکل سره، که چېرته دا دوام ومومي نو هغه ماشوم چې ده هغه به ډېر یو خشن ماشوم وي، هغه به همیشه جنگ کوي، هغه به همیشه بقاري، هغه به همیشه استرس لري، او هغه به یاد جامعه نه ډېر متنفره شخص وسی.
خپلواک تر ډېره جای لیدل کېږي هغه کوم کاسې په کورنۍ کې د جارو جنجال لامل کېږي. دا یو کس وي، دا یا رواني مشکل لري یا عقدایي مشکل لري، آرامه فضا یې نه خوښېږي، دلته دغه کس سره څه کول پکار دي؟
مختلف هغه دي لارې دي چې په دې شکل باندې کوای شي چې دوی هغه ته مراجعه وکړي، لکه مشاورین دي چې مشاورینو ته مراجعه وکړي، د مشاورینو په واسطه باندې د خپل دا مشکل حل کړي، یا هم زده کړي دي اصلي کله شي چې زده کړي وکړي په دې بحثو کې، ترڅو وتوانېږي چې د خپل هغه کوم عقدایي حالت چې لري هغه کنټرول کړي او د دنه ډیره سالمه وجه باندې ووزي. که چېرته له دنه ونه ووزي نو طبعا چې په کورنۍ کې ژوند کول دوی ډېر سخت ده.
بله، په داسې مواردو کې دوستان، ملګري، دا کسان څومره مرسته کولای شي چې دا کس متوجه کړي چې کړه وړه دې سم نه دي، ټوله کورنۍ دې ته جارو جنجال پکې جوړ کړای؟
موږ ته خو د شرعي لحاظ نه، موږ ته توصیه ده چې شوی ده که چېرته د یو ښځې او د خاوند ترمنځ مشکل پیدا کیږي، انسانانو ته لازمه ده چې دوی په منځ کې اصلاح وکړي په خیر باندې، او یو اصلي مشاورین ورته د دوی د فامیل څخه، دوی د فامیل د اعضاو څخه ورته وټاکل شي، ترڅو د دوی کوم نیمګړتیاوې چې دي دوی ته د دوی پام راوړي او د دوی د حل لپاره کار وکړي.
بله، او خپل شخص باید څه وکړي؟ دا خو د نورو مرسته وسره وي، خپل شخص چې اصلا ځان ملامت نه احساسوي او همیشه ځان عقبه جانب ورته ښکاري، دای څه کولای شي؟
خو باید خپل، ځکه هر څوک د ننه یو محکمه لري چې هغه ته وجدان وي، نو که چېرته ضمیر ویښ ضمیر وسي هغه دقیقي چې دغه زما اشتباه ده، نو او که چېرته دا هم د سیو فامیل کې راځي چې په هغه فامیل کې همیشه جنگ او تریخواله د دوی د مور او د پلار ترمنځ ووسی، نو هغه ځکه چې د رازی ارواپوهن متخصصین وایي چې دوی بهته تربیه ډیره زیاته سخته او مشکله ده.
معمولا دغه جارو جنجال په کورنۍ کې کیږي، لکه څنګه تاسو په خبرو کې یادونه وکړه چې دوی په همداسې یو جنجالي کورنۍ کې را لوی سوي وي. څه کول پکار دي چې له ابتدا نه کورنۍ مثبت واوسي، جارو جنجال پکې ونه واوسي؟ مخکې له واده نه کوم شیان په نظر کې نیول ضرور دي؟
دغه کومه مرحله چې ورته نامزاتي وایي، په نامزاتۍ کې د یو بل پوهاوی او درک کول ډېر یو لازمي کار ده، چې دوی باید خپل مشکلات، د خپل وړاندیزونه، د خپل د ژوند پرمختګ په څه ډول باندې مخکې ویسي، دا باید په دغه دوره کې دوی د خپل یو بل سره په تفاهم ورسیږي، تر څو داسې نه شي چې خدای مکړه په آینده کې که دوی چیرته سره یو ځای کیږي او دا مشکلات ولري. ځکه دغه خپله نامزاتي دوره چې ده، دا آزمایشتي دوره ده. آیا موږ کوای شو چې د خپل ژوند په سالم او په ښه ډول سره مخکې بوزو کنه؟ که چیرته دوی ته وضعیت معلوم شه چې نه، د منګه کم خواهشات چې دي یو بل سره په ټکر کې دي، د منګه کم فکر چې دی یو بل سره په ټکر کې ده، نو امغه له خاطر شریعت او قوانینو، وځي قوانینو داده ست تعریف کړل ده چې نامزاتی هغه دوره ده چې هر یو شخص کوي شي چې هغه فسخ کړي، نو بیا لازمه ده چې بدون دې چې دوی په جنجال کې ووسی، یو بل څوک چې دوی ماشومان دی هغه هم په جنجال کې ووسی او دوی کورنۍ هم په جنجال کې ووسی، نو دا ډیره اړینه خبره ده چې باید خپل په اوله مرحله کې وکړي. که چیرته بیا درک په دې نتیجه ورسېده چې موږ نشو کولای چې موږ دواړه د خپل ژوند په سالم شکل سره او په ښه ډول سره مخکې بوزو، نو ښه خبره دا ده چې دوکومنټس کې جدایي وشي او هغه اول اقدام کې وقایه وشي له دې نه چې تر هغه چې دا نورې ناخوالې منځته راځي.
بله، اکثره کورنۍ دې ته غاړه نږدي چې که دوی ژوند مخکې نه ځي، دوی خپل ژوند په زور مخکې بیاي د خلکو لپاره، د دود دستوري دوه مسایلو لپاره. آیا دا به مهم وي چې یو څوک آرام ژوند په خپل کور کې ولري او که دې ته ډېر ارزښت ورکا چې موږ دود دستور او کلتور دا شی ده؟
متاسفانه چې دا ځینې فرهنګونه چې موږ ورته ویلی شو چې هغه غلط فرهنګونه دي، دغه فرهنګ هم د غلطو فرهنګو څخه ده چې یو کس په زوره باندې غواړي د خپل ژوند او د یو بل انسان ژوند تباه کړي، نو هغه همدغه غلط فرهنګونه دي. افغانستان کې په ټولنه کې دغه ډېر غلط دود ده چې نشي کولی که یو چا مثلا کوژده وکړه، هغوی په هر مشکلاتو کې باید د خپل ژوند مخکې بوزي. موږ په څه په ټولنه کې بد خبرې کېږي، نو دا خلک باید ژوند د خپل ځان لپاره وکړي. دلته اړینه ده علماو ته او جامع متنفذینو ته سپینګیرو ته چې دوته خلکو ته امپوهنه وکړي چې دغه کار کې تاسو مواجه کېږي د خلکو په خبرو باندې او دغه یو غلط عرف ده، په دې عرف باندې تاسو مخکې مه ځئ. راځئ تاسو ژوند یو دفعه کېږي، نو راځئ دغه ژوند سم وکړئ، نه د خپل ژوند خرابوي او نه د د ژوند خرابوي. په زور باندې چا پاچایی نه ده کړی او په زور باندې څوک ژوند نشي کولای. ژوند به وکړي خو همیشه به دوی په استراب کې، همیشه به دوی په جنگ کې، په جنجال کې او په شخړو کې وي.
بله، خپلواک صاحب کراسول مسلکی اړخ نه درته واضح کړئ چې په یو کورنۍ کې آرام ژوند کول څومره د هر وګړي حق دی، د اساسي بشري حق دی دا چې دای باید آرام ژوند ولري.
انسان خو اشرف مخلوقات ده، نو انسان خلیفه ده، خدای پاک خلیفه ده د ځمکې په سر. نو هغه کمی اسانتیاوي چې یو انسان ته لازمې دي هغه باید ټول ولري. دا اساسي حقوقونه ده چې دوی په کور کې آرامش ولري او د دوی مال سر او د دوی ټول شتمنۍ چې دي دا باید په محفوظ شکل باندې وسي. که چیرته په یو کور کې تاوتریخوالی وسي، نو په دې معنا چې د دوی امنیت سم نه ده. نو د نه امنیت په شتون کې یو ډېر غټ حق چې هغه د امنیت هغه له بینه ځي او هغه اساسي حق چې ژوند کول په امنیت کې دی. ژوند کول امنیت تنه دا نه ده چې سړی سر خوندي وسی، امنیت دا ده چې سړی ذهن هم خوندي وسی، امنیت دا ده چې سړی خوب هم صحیح وسی، امنیت دا ده چې سړی ټول کړنې او ورځ چې کمې کړنې کوي دا ټول په آرام او په ډیره مسؤوله شکل سره مخکې تلاړ شي. نو دا یو اساسي حق د ټول لپاره چې خوشاله ژوند ولري او آرام ژوند ولري او د مینې ډک ژوند ولري.
بله، کله چې دغه کورنۍ خلک ټولنې ته راوځي، طبیعي خبره ده چې دوی به بیلابیلو ادارو کې کار کوي. یک ماشومان دوی به ښوونځي ته ځي، پوهنتون ته به ځي، امتحان به مخکې لري. کله چې دوی بیرون راوځي څومره دوی بیا بې جراته وي، دوی خپل هدف نشي ویلی، څومره په خپلو ټولنیزو کارو کې بیرته پاتې چې ټوله ورځ دوی په کورنۍ جنجالو کې
اخته ای. اصلي عامل هم دغه د کورنۍ او شخړې دي چې یو ماشوم هغه لکه موږ تاسو ورته کور ذهنه وایو، کور ذهنه شي هغه اختلال پیدا کی او د هغه مثلا په تعلیم او تربیه کې کمی راځي، ځکه نشي کولای چې د خپل امکانات صحیح رسیدګي وکړي، په جامعه کې له خلکو سره صحیح سلوک وکړي. هغه همیشه سلوک داسې چې د دوی د پلار مور چې کله کړي د دوی په مخ کې فکر کوي چې جامعه کې هم دغه ټول خلقی چی دی دا ټول په جنگ باندې روان دي، دا ټول په خشونت باندې یو بل سره مخ کیږي، نو هغوی دغه شکل باندې یو بل سره رفتار کوي. طبعا چې جامعه هم د خرابې په مخ باندې ځي، ځکه که یو شاګرد په مکتب کې هغه زغم نه لري څه رقم یو مشکل حل کی، ځکه دو پلار مور د دو په مخ کې اول راهنما اولادو لپاره پلار مور ده، یا بعدا راځي جامعه دو ته د جامعه نه زده کوي. نو دوی د پلار مور نه زده کړي چې زغم نه لري او دوی نشي کولای چې یو موضوع اساسی شکل باندې پیدا کی. دوی د امغه وخت د ډیر وړکی ټوب نزد کړي چې یو کار باید په جنگ باندې، په خشونت باندې او په مشکل باندې باید تر سره کو. نو د امغه له خاطره دا ډیر اړینه ده او اصلي علت او عامل د خلکو او د جامعې ترمنځ هم دا ده چې دوی په جنگ او په استراب سره په جامعې ته وړاندې کیږي او دا ډیر غټ مشکل ده جامعې لپاره او د کورنۍ لپاره.
خپل وخت دا یو ډیر لوی زیان ده چې دا یو نسل ته وراوړي. که بیا رسو کورنیو ته به د تاسو خبرې څه وي چې دوی کله چې یوه کورنۍ تشکیلوي مشران خپل اولادونه ودونه کوي دوی تر ټولو زیات کومې خبرې په نظر کې ونیسي؟
ډېره مهمه خو دلته که کوم څوک مثلا د خپل لور لپاره خاوند او یا زوی لپاره مېرمن انتخابوي نو باید دوی کوشش وکړي چې دوی فامیلي بکګراوند څه رقم دی، دوی تیر شوی د دوی د پلار او د مور ترمنځ څنګه ژوند تیر شوی ده، دا ډېر یو مثبت اړخ ده. او بل انتخابونه د خپل په خوښه باندې شي، داسې نه اوسي چې زوی خبر نه اوسي هغه ته یو د سمال راوړي او یو بله جلۍ چې اصلا نه یې لیدلي او نه یې پېژني او نه په خوی خبرې نه یې په پلار خبرې نه یې په مور خبرې دا ورته انتخاب شي. او همداسې جلۍ لپاره چې باید یو پوښتنه ترې وشي، دا شرعي او اصولي او یو قانوني او ډېر یو ښه فرهنګ ده، تر څو پوښتنه ترې وشي چې زه غواړم مثلا تا پلاني هلک ته یا د پلاني زوی ته تا ورکړم او تا په نکاح ورته ورکړم. صحابه کرام یو ارشوه هغه ده، یو صحابه د خپل لور لپاره یو څوک خوښوي نو هغه ته وایي چې زه غواړم د خپل لور تا ته درکړم. دا صحابه کوم ملګری چې د هغه ورته وایي چې په یو شرط باندې چې زه غواړم تا لور وګورم، نو صحابه کرام د هلک بیا یې کور ته جلۍ چې د هغه لور ده راځي کوټې ته مخ پټي او بېرته وځي. نو دا کوم ځوان چې دا صحابه ته وایي ما خو د لور نه لیدله، نو هغه ورته وایي چې د ما لور هم یو شرط درلوده، هغه وویل که چېرته ما الک ولیده او خوښ مې شو نو زه به ورته مخ لوڅ کړم، او که چېرته ما ولیده او خوښ مې نه شو نو زه به مخ ورته لوڅ نه کړم. نو موږ ته لازمه ده چې د عموی په پای قدم باندې قدم کیدو، که چېرته لور یا هم خور یا هم زوی ته کوژدنه کوو یا د هغوی کور آباده وغواړو، نو لازمه ده چې د هغوی نظر واخلو. بال دې چې دو نظر واخیسته، که چېرته دو نظر واوسي بیا په آینده کې دوی د خپل د مشکلاتو حل لپاره هم لارې را پیدا کوي. او که چېرته دو نظر نه اوسي، د یو لور لپاره پلار خاوند انتخاب کړی اوسي یا مور انتخاب کړی اوسي، نو طبعا چې د دو په منځ کې کوم مشکلات راځي، کوم شخړې راځي، بیا وایي خو ما خو نه ده کړی نو خو تا ما ته انتخاب کړی ده. نو دغه کوم غلط فرهنګونه چې دي دا باید له جامعې نه لرې شي، او کوم شرعي او اصولي او قانوني فرهنګونه چې دي هغه د هغوی جاګزین شي. او بله اساسي دا ده چې دغه کوم څوک چې تشکیل د فامیل کوي، یعنی اولادونه دنیا ته راوړي، نو باید دوی درک کړي چې د اولادو په مخ کې څه رقم کړنې وکړي، مختلف منابع دي چې د هغو نه کولی شي استفاده وکړي، مشورې واخلي او د خلکو نه ډاکتران دي په دې بخشو کې چې وشي کړلی چې ماشومان څه رقم تربیه کړي. د ماشومانو په مخ کې اندکترینه بده کلمه د هغه چې ترغه ماشوم چې ترغه ژوندی نو دا بده کلمه ده په ذهن کې پاتې کیږي. ماشومانو تربیه اول او اساس چې ده مور پلار کړنی دي، که مور پلار د بعد خوله ولري، یعنی دا شکنځلې وکړي، نو تا باندې د ماشوم هم به شکنځلې کوي او هم به بده خوله لري. که د مور پلار یو شخړه او کوم سوء تفاهم چې د یو بل په منځ کې لري په ډېر ښه شکل سره مدیریت که او هغه یې حل که، نو تا باندې د ماشوم هم دا تزده کوي کله که یو مشکل سره مخامخ کېږي په څه شکل باندې حل کړي. لازمه نه ده چې هغه د لاس یا د سوک یا د چپېړې په واسطه باندې حل کړي. فامیلو ته لازمه ده چې د خپل ټولو کړنو ته چې د خپل که هغه د شخړې په وخت کې اوسي په داسې وخت کې وکړي چې د اولادو له نظر نه پټ اوسي، یعنی اولادونه نه اوسي، اولادونه دا وضعیت ونه ګوري د خپل د مور او د پلار. او هغو ته لازمه ده چې د خپل د مینې او د ښې خبرې او د ښه سلوک د اولادو په مخ کې وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه. فقط په اخر کې یو کورنیو ته هم د تاسو مشوره لرو چې اوبدونه یې کړي، اولادونه هم لري، همدا اوس په جارو جنجال کې ښکیل دي، دوی ته به څه ووایو؟
ښه خبره خو دا ده چې گذشت وسي، اوس خو مرحله ډېره مخکې تللې ده، نو اوس باید دواړه طرف یو بل ته زغم ولري، ځکه دلته تنها د دوی د ژوند مسله نه ده، دلته د دوی د اولادو مسله ده. که چېرته زغم ونه لري، د دوی ژوند خو تلل تلی ده، په څنګ کې د خپل د اولادو ژوندونه هم خرابوي. کوم تاوتریخواله چې د دوی په منځ کې د دوی د ماشومانو په ډېر منفي تاثیر کوي، او د آینده کې د دوی ژوند هم خرابېږي. کوم شکل باندې د دوی ژوند مخکې تلی ده، شکاک به یي، هغوی به ډارن یي، هغوی به اضطراب لري، هغوی به استرس لري، ټول هغه مشکلات چې په جامعه کې یو مریض انسان نو د امبی اولادونه به مولري. نو اوس د زغم نه کار واخلي، اوس د خپل دغه اولادونه چې دي، چې دوی د زړه ټوټه ده، ابي اقل دوی په فکر کې دي اوسي د دوی لپاره دي ژوند ته په دغه شکل د ژوند وکړي چې دوی ته اوس یو خدمت وکړي، تر څو دوی په آینده کې د دغه سه مشکلاتو سره مخامخ نشي. نو ښه هغه دا ده چې زغم ولري یو بل ته.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو باندې سلامات اوسئ.
سلامات اوسئ، نو تاسو مننه.
ګران دوستانو، دا د دې ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومان او د حق په اړه خبرې شوې چې دوی په خپل کور نه یو کې آرام فزان لري. په دې خبرونه کې لمون سره میلما و د حقوقي چارو چیډونکو وارث خپلواک. درندستانو دا ودی دیونه دی اساسی او بشری حقوقو خبرونه تربیه پرځه کې چې یاست الله ممال او ملګری
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سرکوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
پزول فوتی سنگیرم
لسترګو چې چارې زم پاتې زم روانې زم ژوندون ته وسې زم ګلاب په شان وړې زم سنجې زم مستې زم پاتې زم روانې زم ژوندون ته وسې زم پاتې زم روانې زم ژوندون ته وسې زم کوم دامن مستې متر مزل رسوي سیلاب د فشې مینې مشوندون تازه کوي کوم دامن مستې متر مزل رسوي سیلاب د فشې مینې مشوندون تازه کوي ساده پنګړو شنګ شنګ ساده پنګړو شنګ می هر سهار پښوي پزړکې می د مینې ولولرا پروي او پزړکې می د مینې ولولرا پروي او ساده پنګړو شنګ شنګ